شماست.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 400,000 پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړې دي. د برتانیا د پاوز لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر تونی راټکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي دي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې وو وژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده وو هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې امید پلزي، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالي فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي، او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستانه سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیک لویا لاسته راوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ د لانجې داسې مهال راغلی چې تمه ده افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره لوبې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 200 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2,360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو رعایت مهم بللی، ویلی دی چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونه پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړې چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړ. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه. ګوتریش غزې ته د دریو مرستندویو کاروانونو د رسیدو هرکلی وکړ، خو وویل چې دا مرستې ډېرې کمې دي. د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په ګډون جکپوړي ډیپلوماتان چې مخکې یې د اوربند غوښتنه رد کړې وه راټول شوي وو. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. د برتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې پر برتانوي سرتیرو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي.
We're also very clear.
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي.
په کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د محلي ټولګیو بیا پیل غواړي. او په یو بل راپور کې باوري چې لسګونه افغانانو د مصنوعي ذهانت په مرسته په جوړو تصویرونو کې د نجونو د تعلیم په پلوي خپل غږ اوچت کړی.
دغه تصویرونه ډیر خوښ شول، د ډیرو د ارکلي سبب وګرځېدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. هغه غوښتنه کړي چې د ستونزې ته باید سمدستي یوه حل لاره وموندل شي. د خبره د ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې د ښاغلي بنټ په حواله راغلې ده. بنټ همدارس د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو ته هم اشاره کړې چې زیانمن خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صفي الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضعیت ډېره خرابه کړې، او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډلهییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنټ سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوالې اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بنټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و، خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بنټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
په همدې حال کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ وایي چې د طالبانو حکومت د دې غورځنګ یوه بله غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې منیژه صدیقي په کابل کې نیول شوې ده. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درېیمه غړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان د معترضو ښځو او منتقدانو نیول غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورځنګ یوه بله غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړې د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن دا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس هم منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خودجوشه غورځنګ غړي نه دا پروانی او میړه د وګي اسمبلې په 28مه نیټه، او د دې غورځنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15مه نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه دا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څه زیات دی چې په رسنیو کې خپرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې، او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښځینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زنداني کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خودجوشه ښځو غورځنګ د منیجې صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي، وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19:25 او 25 متره لنډو څپو، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12:09 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د برتانیا د پاوز لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواک کمیټې پوښتنو ته ځواب وایي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا ملکی وګړي وژلي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار
ده.
د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټه هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره. وروسته له هغه یوه کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بېلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په برتانوي ځواکونو سربېره د استرالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګناه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو خونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې یونیسف ادارې طالب چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به یې په نورو ولایتونو کې ولګول شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په اپریل میاشت کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زرګونه محلي ټولګیو د بندېدو امر وکړ چې له دې ډلې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1.5 زر محلي ټولګي وتړل شول. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کندهار او هلمند کې 3 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شوه. ازادي رادیو ته یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیر یې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نفقه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کټه باندې کرالې ده. یو جنګ ځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت وو.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي علت یې څه شي دي او موشت دار اخلاص کی زکه موږ یو ځنه ایتوم د دغلارې څخه وو. اکثر وسازم د دغلارې څخه دي بس دغه یو د کورنی امید امید ژوند زندگی په برابر کړه و.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تلل سی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. پاینی وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې د غوښتنه کوي.
موږ هم سایه هم سایه موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي موږ دا قسم په کوڅو کې ګرځو مکتب راسلې دي موږ غواړو چې داسې مراته خلاص.
معلم سپیاده معلم زده کوي سپاره موږ د کور حق موږ د کوي موږ درس نه بنسوي دي موږ درس نه وای.
زمانم زوراده موسم داسې مش کیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم موږ غواړو سازان راسی او برت مسم شروسی.
مانم سمی اولادی از مردکور خواهت سم دی سو مشکیر بندی مردکل طول اکشنان گرد پا کسی کی گردی سبک نوائی.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکی احسان الله وایی د تیرو شپږ میاشتو راهیسی ماشومان لزده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. زما بچیان مصر نویشته پاتیږي او بیا تعلیمه پاتیږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې فریده سیال چمتو کړي.
ګڼو نړیوالو پاکستاني او هندي ورځپاڼو د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بریا په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي او د یې په نړیوال جام کې یو تاریخي بریا بللې ده. پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک دی د افغانستان لخوا تر ځپل کېدو وروسته پاکستان د پټېدو ځای نه لري. لیکنه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان بابر اعظم په اړه وایي چې ډېر کله له لوبې وروسته له خبرې غونډې ځان تېروي ځانګړي توګه کله چې لوبه بایللې وي. خو د لیکوال په وینا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې تر ماتې وروسته چې ورځپاڼې په دا ډول لوبه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان لومړنۍ ماتې بللې بابر اعظم داسې نه شو کولای. د ډان په وینا د بابر له بدقسمتۍ دا په نړیوال جام کې پیښ شول او د پاکستان لپاره په همدې جام کې درېمه پرله پسې مات شوه چې له هرې ماتې سره د پاکستان لپاره په لومړنۍ څلورو ټیمونو کې دراتلو چانس کمیږي. نو له همدې کبله د لیکنې په وینا د پاکستان د لوبډل مشر لپاره هیڅ داسې پوښتنه نه و چې ځواب نه غواړي او یا ترې ځان تیر کړي. دا پاکستاني ورځپاڼه زیاتوي داسې حال کې چې د بابر غږ لړزیده او هغه ظاهرا موسکا یې چې ظاهري وښایي هر څه سم دي هم په مخ نه و او یې ویل د لوبډلې په توګه دا ماتې ډېره سخته وه. هندي رسنۍ اوس چې هېواد یې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی هم په دې اړه ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د پخواني نوموتي لوبغاړي وقار یونس یوې خپرې شوې ویډیو ته اشاره کړې او وایي د افغانستان تاریخي بریا د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی وقار یونس شوکه کړ. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو راپور په سرلیک کې ویلي افغانستان تاریخ جوړ کړ او خپل سرسخت سیال پاکستان یې پاتو وکټو مات کړ. په نړیوالو ورځپاڼو کې هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ په تاریخي بریا لیکنې او راپورونه خپر شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې ویلي افغانستان پاکستان له پښو وغورځوه او انګلیس یې د کرکټ د نړیوال جام د جدول اخر ته واستوه. ورځپاڼې د راپور په پای کې د پاکستان د لوبډل مشر څرګندونو ته اشاره کړې وایي په پنځو لوبو کې له درېمې ماتې وروسته چې سیمي فاینل ته یې د پاکستان نهیلي ټکنې کړي خوشنۍ ښکاره کوي کې اعظم ویل تاریخ ته هم دردناک ده. ورسپانې د بابر اعظم له خولې زیاته کړې موږ په مجموعي توګه خو خو ته پچونه مو هسې چپه کار و نه و. سکای سپورت انټرنیټي خبرونه هم د پاکستان په وړاندې پاتو وکټو د افغانستان بریا تاریخي بریا بللې ده او د افغانستان د سوان لوبغاړي نور احمد تو پچونه یې ستایلي. هغه څه چې د سکای سپورت په وینا د پاکستان لوبټل کې کمی و. استرالیا خبرېدونکو ایچ ورسپانې هم د کرکټ د نړیوال جام د دوشنبې په لوبو څو راپورونه ولیکنې خبرې کړې دي او په راپور کې ویلي دي افغانستان په نړیوال جام کې پاتو وکټو د پاکستان په ماتولو یو بل د تمې خلاف بریا ثبت کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې وروسته راپور هم لرو. لسکونه افغانانو د مصنوعي ذهانت یا ځیرکتیا په مرسته په جوړو شویو تصویرونو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په پلوي کمپاین پیل کړی. د افغان فعالان وایي د دې تصویرونو له جوړولو او خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د نجونو د زده کړو مخه دې نوره نه نیول کیږي.
لایوی ونی راهیسه په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوی. په ځینو دې تصویرونو کې انجونې له کتابونو سره ښکاری په خوانځیو کې ناستې دي یا هم سپینې چپنې پر تن دي او د نورو ښځو په درملنه کې مصروف دي. خو تر څنګ یې ځینې داسې تصویرونه هم شته چې تر یوې ناروغې ښځې ټول نارینه ډاکتران راټول دي او دا پیغام ورکوي چې د ښځینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله ښځې مجبورېږي چې نارینه ډاکترانو ته ورشي. له خپرو شویو دې تصویرونو سره د انجونو نجونو د خوانځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه هم لده. نورګل تګابی چې په مصنوعي ځیرکتیا ځینې داسې تصویرونه جوړ کړي وایي هدف یې د دې تصویرونو له لارې د هغې هیلې شریکول دي چې ډېر افغانان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خواله رسنیو په برخه کې نن سبا دغه تصویر جوړونې د یوه متحد کمپاین شکل خپل کړی دی. دغه تصویرونه ډېر خوښ شول، د ډېرو د هرکلي سبب وګرځېدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی چې باید پیل شي. یا مثلا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو د نشتون مسله ده چې دا هم د نجونو د تعلیم سره غوټه شوې مسله ده، ځکه چې تعلیم نه وي نو ښځینه ډاکټره به هلته له کومه شي.
په ټولنیزو شبکو کې ګڼو فعالانو هم له دې تصویرونو سره لیکنې کړې او غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې بیرته پرانیستل شي. د نوبل جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار او لیکوال ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو شویو ځینو تصویرونو سره لیکلي دي چې دا د خواشینۍ ځای دی چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیز پایلې نه سنجوي. نوموړي ویلي دي که دا بندیز دوام وکړي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ شي. په ورته وخت کې ځینې محصلان هم چې دا مهال د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو محروم دي د دې کمپاین هرکلی کوي. د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله زمزمه غزل وایي دا کمپاین خلکو ته د نجونو د زده کړو ارزښت چې د وخت په تېرېدو له خلکو هیرېږي بیا یې ور یادوي.
حداقل خلک خو دې ته متوجه کوي چې د نجونو زده کړې څومره اړینې دي، څومره باید ورته توجه وسي. نو که چېرته زموږ خویندو تعلیم کولی هغوی پرېښودل شوي وای چې زده کړې یې کړې وای، ډاکټران یې جوړې شوې وای، معلمان یې جوړې شوې وای، نو هغوی به د خپلو ورونو تر څنګ خپلو خویندو ته خدمت کولی.
د ننګرهار پوهنتون یو محصل امینه هم وایي د نجونو د زده کړو د تسلسل پرې کېدل او بندیز پرې لګول به هغه وړاندوینه ژر رښتیا کړي چې مصنوعي ځیرکتیا یې وس کوي.
که چیرې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي هم داسې تړلي پاتې وي، پوهنتونونه خلاص نه شي، نو متاسفانه په راتلونکو پنځو یا درې کلونو کې هغه وضعیت حتمي دی چې اوس یې مصنوعي زکاوت اټکل کوي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د ورته کمپاینونو له لارې له طالبانو څخه د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو غوښتنې شوې وې. له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او نږدې یو کال کېږي چې د نجونو پوهنتونونه یې تړلي دي. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې دا بندیزونه یې لنډمهالې دي، خو د دوه کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ستاسو ل پیغامونو
سلام. تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. دا د دوای د درې سو دوای د اته سو ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا اصلي نه ده، دوا بي کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداسې خلک ډېر مشکلات تر سره دي، دغه سر دا سینه بغل سره ډېر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
نور زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوښښت یا فعالیت چې و ډېر کمزوری و، کار یې نه کوه د تیر نظام په وخت کې. او هغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پورې شته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې فعالیت کوئ، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعته دغه یو پایا چې ده په خلاصه بیا هم فعالیت کوي. خو تر څنګ یې زموږ ټوله نوره واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوو کله یو بل چا ته، نو شریکه وګرځي یا هغه سیمې ته ولاړ شي چېرته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نه پستنګي پکښې کېږي. دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دی، تر اوسه پورې هغه هم بند منظور شوی دی، د دې سیمې هغه نه بند راوړه شوی دی تر اوسه پورې، او نه هم انتنونه دلته راوړه شوي دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوي وي چې دوه انتنونه به راوو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي عمارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.